آزاده پچپو کی
در امواج آزادی
څرنګه کېدای شي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستن شي؟ څرنګه کېدای شي چې افغانستان د ځوانانو د وتلو بهیر ودرې شي؟ د دې او د کډوالو په اړه دې ته د ورته پوښتنو د ځوابونو لټه پرې خپرونه کې کوو. احمد شبریم د ازادي پڅپو کې پروګرام ته شراغ لست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوره کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو این ایچ سی آر په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورځ ده. د کډوالو حقوق او اړتیاوی روشانوي، د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادي متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې هواري شي. همدارس د دې ورځ لمانځل له دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډیر ورپام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2020 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتونو له لوري ولمانځل شوه. ملګري ملتونه سږ کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د شراغ لاس په توګه لمانځي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې کډوالو ته هر کلی ووایي او دروازې پر مخ بندې نه کړي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې پروسه شکال په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېرې سږ کال 116 میلیونو ته رسیدلې دي. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک، د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زرک ملیار پخوانی څارنواله او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمني کې میشته افغان او د چارو شنونکی، له کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکی او د پانتون استاد. د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ازادي راډیو کې په منځنۍ صفحه 12/16 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی ملیار، په اروپا کې په روسیو کې خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیښې رامنځته شوې، داسې اوازې خپرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال له خپلې خاورې وباسي. په اوتریش کې وضعیت څرنګه دی؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو ته، ستاسو درنو تخنیکي همکارانو، محترمو نورو میلمنو، کډوالو، دغه راز تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته کډوالو موضوع خو په اروپا کې په ټوله اروپا کې تقریبا په عین شکل ورسره برخورد کیږي. او کله چې په افغانستان کې تحول راغی، اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان به د دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې هم نه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي، د هر هیواد نه چې راځي، هغوی دې په منظم شکل باندې، په قانوني شکل باندې دې ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین، ډاکټران، انجینران، د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي، خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي، ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اورېدلي، ځکه په اتریش کې هم داسې پېښې پخوا شوي دي. خو مجرمین یا محکوم شوي دي، هغوی دي بیا په قانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بېرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره، چون افغانستان په د سیاسي لحاظ هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري. نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولی افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلی ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک صاحب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتونکی، لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر. خټک صاحب، پروسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال، یو شمېر افغان کډوال خپل خاورې وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ، لیکن په ژمي کې دا بهیر ډیر ګړندی و، په روسیو کې دا ورو شوی دی. ستاسو نظر سره چې ولې دا بهیر ورو شوی؟
ارزدا دی چې 45 کاله نه چې دا مسله منځته راغلې ده، او کډوال افغان مهاجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي، نو دوی څخه دوی سره د قانون مطابق حقوقو مطابق برخورد نه دی شوی. دوی سره یو داسې سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله نو مهاجرینو ته هرکلی وی او دلته کې ښه ساتل، خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو نو بیا همدغه مهاجرین د جنگ کې خشاک په توګه دوی نه استفاده وکړه، جنگ ته واستولو. او بیا یې چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب، خصوصا د جمهوري نظام کې، نو بیا به ډیر خلک په یو ځای واستول په زور، چې هغلته کې افغانستان کې بې ثباتي منځته راولي، بحران منځته راولي. نو اوس هم دغه لړۍ روانه، تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې وه، تاسو رښتیا ووی چې دوی خلک په زور ویستل، 15 لکه نه زیات مهاجرین هغوی سره یې ظلم وکړو، دلته کې بندیان کړل، چورې کړل، مالونه یې چوټ کړل، بیا یې په زور ویستل. او دا ډیره ظالمانه فیصله وه په هر لحاظ باندې، په دې لحاظ باندې چې بین‌المللي قانون سره سمه نه وه. خپل پاکستان چې دی دغه لوبې کوي، نو دوی هیڅ مهاجرانو لپاره قانون نه لري، داخلي قانون هم هیڅ نه لري، او خارجي چې کوم بین‌المللي کنوینسیونونه دي په هغې دوی دستخط نه دی کړی، امضا کړي نه.
خټک صاحب، همدا خبره ما کوله، ګوره پاکستان نه دی 1950 کنوینسیون لاسلیک کړی دی او نه هم د 1980 پروتوکول د کډوالو په برخه کې. نو دوی له بشري حقونو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونه کړي؟
موافقت خو لري، ځکه چې که دوی نه دي امضا کړی، یو قانون جهان کې شته او جهان یې مني، نړۍ یې مني. نو دوی خو دا خودشي لکه چې یو هیواد کې فرض کې یو قانون وي، سره یې زه خبر نه یم، نو زه جرم کوم یا دا قانون نه سرغړونه کوم، خو بهرحال دا امضا نه کول د دغه قوانینو، نو دا دې خبرې ښکارندوی ده چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلن ونه کړي، بلکې چې خپل ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو له مخې مهاجرینو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي. او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډېر فشار نه دی راوړی او نیوکه نه دي کړې، یعنی په بین‌المللي موسسو کې حضور ملل متحد دې خلکو دې نه پوښتنه ده کړې. خو دا زه عرض کوم چې د اخري ځل تاسو کوم خبرو کړه، دې کې ډېره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو، دې به ډېر بد عواقب د ټولې سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي، ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته، دوی به څه کوي؟ دوی خو بني آدم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نه هرې هغې لوږې خو دې نشي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نشته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترهګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي. نو دې کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کېدای شي چې د په زور لیږلو یو هدف دا مو چې دا سیمه بې ثباته کړي.
مننه خټک صاحب. له کابل عبدالباسط انصاري د کډوالو د چارو کتونکو او د پانتون استاد هم را سره دی. انصاري صاحب، تاسو خبرونه ته شر اخلي، دغه کډوال چې له پاکستان څخه خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟
تاسو ته خټک صاحب ته او د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بیرته راستنه شوي دي خپل هیواد ته. د بشري لحاظ ځینې ستونزو اوس هم موجود ده، متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله ځینې مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغېزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او ځینې مشکلات اوس هم موجود ده متاسفانه. تیر کال کې هم تقریبا 15 لکه زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته، ډېر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی، او زه عملا په تورخم فردي کرخه کې زه موجود وم، او د نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوی دی چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړل نه لري او نه امکانات لري متاسفانه. مونږ لاسته کار سولو ځینې مؤسسات سره په همغږي او موجوده حکومت، یعنی هغه ادارات چې د هغوی مربوط کېده، لکه مهاجرین وزارت یا آیو ایم مؤسسه او ځین نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرسته شوې دي او اوس هم دغه مرستې جریان لري خو تر ډېر ټیټ سطحه باندې اوس هم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه. دې برخې ته به بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسني واکمنان څرنګه کولی شي چې نړیوالې مرستې د دغو کډوالو لپاره بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره جلب کړي. اغلی ملیار، دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغییرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې د اوتریش په ارتباط ځینې خبرې وکړې، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات دی. ځینې د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسوي او ځینې نور چې دغو هیوادونو یې ژمنې کړې وې، لکه جرمني ژمنې کړې وې چې ځینې کډوال به مني، ځینو نورو هیوادونو هم لکه برېټانیا داسې ژمنې کړې وې. لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډېر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغوی په خپلو هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څرنګه ګڼده کېدای شي او یا دوی څه ژمنې کړې دي چارواکو؟
مخکې له دې چې زه ستاسو دغې پوښتنې ته جواب ته ورشم، زه به لږ د دې کډوالۍ په باره کې لږ مختصر د تاریخ ته لږ مراجعه وکړو. په اصل کې کډوالۍ د بشریت د پیدایښت سره او د بشریت د پرمختګ سره یوه تړلې پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان، د شرایطو د غوښتنو سره، د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روان دی شته ده، او ځي هلته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي، او بشریت په اصطلاح خپل مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنې کومه نوې پدیده نه ده، دا د خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري، او خیر خاص د بل هیواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50-55 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دینو هیوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دوی شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دي د افغانانو سره ژمنې کړې وې چې افغانان به د په درېمو هیوادونو کې چې دي هغوی د براباسي، او یا دا چې په مجموع کې افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یو پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه، او دوی د یو څه افغانان، زه وایم چې په خواشینۍ سره، چې هغه کادرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان نه وویستو، چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شول، دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، روزګار نه لري، ژوند نه لري، او دلته هم ژوند داسې ژوند نه دی. یعنې زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی دې ماته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنې دا خلک چې راوتلي دي، دلته رسېدلي دي په اصطلاح هدفو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دي وویستل ویستل، اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې هم په کلونو پراته دي، غوښتنې کوي، شکایتونه دي، او د اروپا سیاست هم، اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی دې ورته اړتیا ولري، او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ د دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګیلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنل، او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی دې ورته اړتیا درلودله، د دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، د دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله، او د دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی دغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي، او هغه وعدي چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلې ملیار. خټک صاحب، که تاسو ته راشم، د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړله چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاورې وباسي او په زور افغانستان ته وشړي. د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شا شو پاکستان، خو دا پلای ډېر کډوال ویستل. دا د دوی په سیاستونو کې دغه تغییر څرنګه راغلی؟
اول خبر دا ده چې هغه وختونو کې لګوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دی هغه دې ته پاملرنه وکړه او زمونږ کمیشن رئیس و مغه وخت د بشری حقوقو د مستقل کمیشن نو مونږ هم غونډې وکړې او سیاسي ګوندونو مونږ پشتیبانی وکړه او حکومت مجبور شو چې په شا ولاړ شي. نواز شریف وخت کې خو بیخي ماته یاد دي چې شپږ اووه سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي دې کې پښتانه بلوچمو او د نورو صوبو ایالتونو خلکمو او مونږ یعنی غونډې وکړې دوه غونډې مو وکړې او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل په مئی 2018 کې. نو دوی هغه خپل بدل کړ پروګرام بدل کړو هغه ځل بالله جل چې ورکړی وو هغه یې بېرته واخیستو. مګر دا تاسو چې اوس خبر وکړه چې دا دیزل ته هم بیا ویلي وو چې دا به تیره وړه اختر نه پس به دا شروع کیږي او دا شروع نشو دا استلو دا پروسه هغه شکل کې لکه څنګه چې دوی اعلان کړو. نو دیکھ یو خبر دا ده چې په پاکستان کې یو ژور داخلي بحران دی. د انتخابات راغلو دې دې خبرې وزنډولې. بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی. نو هغه چې د پی ټی آی ګوند چې هغه هم یو قسم تخپل دریز درلود په دې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چونکې ټول وخت دی په لاس کې وو نو دوی ډېر سخت رویه و غوښتلی چې په زور داخله کو باسي. خو د پی ټی آی د ایالتي حکومت چې دی هغه هم په دې سره هم نظره نه دی همغږی نه دی. نو دوی ځکه و خبره وځنډوله چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډېر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړپړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې. نو دا مثلا پکې و نو لہذا دوی دا خبره وځنډوله.
خټک سبو بخشه یوې خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تحریک انصاف سره په خیبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منلې. بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک کوي شاته پوز او استابلیشمنت ته او هغه چې څه غواړي هغه خبره تطبیقوي. نو دلته بیا دا خبره څنګه شو؟
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د دې ځان ته د سیو صحنه جوړی چې هغه صحنه کې د سې ښکاری چې د کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خوښه کوي د دې سیو نمود کوي ښکاری د سې حقیقت کې موتوا کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي. اوس ته دې چې صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات د سې خړ دي د نن تیرو اته سره ساتونو کې مثلا د برق پر شوي باندې ډیر بد پیښې رامنځته کیږي لګیا دي. نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کړو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدیږي په پښتونخوا کې نو دغسې اخترونه ورکوي او نو لهذا داسې شرایطو کې بیا دوی دپاره هماهنګي ګرانه شي. نو هماهنګي چې ګرانه شي نو بیا به د دې ټولې خبرې به افشا شي. نو دې وجه نه دوی دېنه نه چې ښه شوي دي دوی خپله پالیسي بدله کړې ده.
مننه خټک صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له سادات صاحب سره مهم رابطه بیرته ټینګه شوله. فهیم سادات په جرمني کې افغان دی چې په جرمني کې اوسي او د سیاسي چارو کتون کوي. سادات صاحب په جرمني کې ځینو دغه اوازې خپرې کړې دي او ځینو دا وړاندیزونه کړي دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاورې باسي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
دغه تیرې دوه پیښو بدون شکه چې په جرمني کې بعضي خبرې راوپراولې بعضي بحثونه راوپراول چې په دې کې په جرمني کې چې کوم هغه اف ټي یا هغه سختریزه خلاص یا حزب دي هغه د سخت خبرګون طرفدار دي. ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د اوسنی حکومت د بهرنی چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلن چې کیږي باید د افغانستان اوسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي. نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت دید دا دی یا هغه موافقه چې کومه شوې ده هغه دا ده چې هغه افغانان چې هغه په جرمني کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطي ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوي کتل شوي نو د هغې په اړه باندې به دوی ګام اخلي او احتمالا چې دغسې خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په په حق لا باندې چې دوی کوم کړنې کړې وي یا اوسره په دبات کې اوسې نو دوی به بیرته افغانستان ته لیږي.
مننه صدا صاحب. خټک صاحب، لکه څنګه چې صدا صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پېښې ولري مخکې او بیا داسې تور په پوری وي چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاورې باسي، د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پېښې د دې سبب کېدای شي چې دغه په تور باندې نورو ته څوک سزا ورکړي؟
نه خیر، دا قانوني خبرې نه دي، اصل کې دا سیاسي خبرې دي. اصل کې په مختلف هیوادونو کې خپل خپل شرایط دي او هغه شرایطو کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي، دولتونو باندې راشي، نو هغه بیا دغه بهانه‌گیری شروع کی او په یو پلمه باندې په بل پلمه باندې بیا د کډوالو د ایستلو پروسا پیل کی. خپل پاکستان کې تاسو ګورئ دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولي دي، کډوالو نه جنگ دی خشاک په توګه کار اغستې دي، دلته تربیتي کیمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نو ډیرو لسیزو پورې دلته وا او دوی استفاده ونه کوله. اوس چې خبر شي چې لږ څه پېښ وشي وایي چې دیکھے خو یو افغان هم موجود و، دا باندې جوړې دي لپاره کې چې یو فضا جوړه کړي چې د خلکو کې یو ویره رو پاره. نو دا زما په خیر کې سیاسي خبرې دي، حقوقي خبرې نه دي.
خټک صاحب، د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوئ چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه یې کړې ده دا بل خپل خاورې وباسي؟ که څه هم تاسو مخکې یو ځل دا خبره له ازادي راډیو سره کړې وه چې شاید دا کډوال ونه باسي او هغه د اوس چورته ګورو دا بهیر ورو شوی هم ده، لیکن که دا کډوال له پاکستان نه وځي په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدای، او کدا کډوال له پاکستان نه ځي پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی، همداسې نه ده؟
ارزاده چې د هرې مسلې حل شته، یعنی کدی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري، په انسانیت یقین ولري، په ګوندګیری یقین ولري، نور چې کوم انساني ارزښتونه دي هغه ومني، نو د هرې خبرې حل شته. بیا ګوره چې دا مسله د رښتیا حل کوله کو خبره ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړې وي، په جهان کې افغانان پاتې دي سره به خبرې کړې وي، دي مسلو ته یو حل د سره وتل چې ټولو ته د بار تقسیم شوی وي شل شوی او یو فریق باندې بار نه. مګر د دې حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دی اجنډا نور ده. دلته په 2015 کې ډاکټر فضل الدین مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی، پروفیسور پونتون کې اوس تقاعد شوی دی، هغه یو کتاب لیکلی و فرام مهاجر ټو مجاهد، انګریزی کې لیکلی و، ماور بن سریزم لیکلی و. نو هغه کې دا خبره ډی تفصیل سره ځکه چې دا مروت صاحب چې د سمو ده په دې افغانانو افغان کډوالو د پاره کم کمیشنریټ جوړ شوی و په پاکستان کې اسلام آباد کې، دی په هغه کې په څومره کار کړی و، نو د خپل په سترګو لیدلې خبرې لیکلې وي. نو دې ډېر داسې خبرې دي چې د پالیسي د پاکستان حکومت چې ده دا د اوسنۍ پالیسي چې ده دا ډېره ظالمانه ده او د افغانانو سره ټول سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي، یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا قضی دی ماشومان دی یا هلته مشکلات دی افغانستان کې، او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي، نو دا مشکلات خو بالاخره دلته به راځي لکه دا د سندونو بچ راځي، دا خو د شي ساري دی. دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی لکه څنګه چې تاسو مام غوښتلستم دا پوښتنه وکم، د افغان کډوالو اوسېدو له عمله او یا دلته په سیمه کې د جګړو له عمله، لکه څرنګه چې یو وخت پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو، لیکن د هغوس چې ورته ګوري د همدغه کډوالو له خاطره په پاکستان کې دسنه چې کډوال عامل دي، لیکن همدغه کډوال ځي راځي افغانستان ته ځي له جګړو سره مخته شوي دي، د ټوپک او د وسلو چلونه ایسته کړی دی، د دې سبب د دې باعث شوی نه دی چې پاکستان کې خپل امنیت ډیر ګډوډ شي، دا وروستي شمیرې خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت ډیر خراب دی.
مګر علت دا بالکل نه دی، هرگز نه دی. افغان کډوالو دلته کې ډیر په امن ژوند تیر کړی دی او هیڅ د شکار نه دی کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا بيخي غلط خبره ده. دا کم چې تاسو وته اشاره کوي چې وزخ نه ده، نو هغه خپل د پاکستان حکومت پالیسي دي. د ټول جهان نه د تروریستان راوستي د افغانستان کې جنگ وو، د چیچنی خلک راغلي وو، عربو نه خلک راغلي وو، د مرکزی آسیا د هیوادونو نه ازبک، ترکمن، دا ټول دلته راغلي وو او دلته ډیر کړی وو او دلته په افغانستان کې جنگ کولو، د تیر شل کال جنگ کیدو دلته نه کیدو کنه. نو دا سیاست تو دوی خپل غلط دی دا خو موږ ته دی دا موږ ورته دا خبره کوو دا باچا خان به کول زموږ مشرانو یعنی څلوېښت کاله مخکې نه چې تاسو بلې په اور باندې تیل اچوئ ولې اور ته لمن وهئ نو ځکه چې اور خو به تاسو ته هم را رسېږي که نه چې دا ورته ټولو وي اوس خدای نه منل اوس دا دی دلته کې دا خبرې پیښې شوې خو زما په خیال کې اوس هم دوی نه دي کلر شوي پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سټیټ وایي یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان په یو سنګر بدل کړی دی جنګونو او دې کې دلته کې یو جنګي اقتصاد دی هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټې کوي تاسو پوښتنو کې ضیاءالحق کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ د اوسني جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تقاعد شو یا څوک تقاعد نه دی د تاسو ګورئ دی میلیاردران شوي دي
نو بیا دوی خو خټک صاحب دوی خو بیا مشکلات هم لري اوس مثلا تورز مخته په جیلم کې د دوی یو جنرال ووژل شو یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوځ له 500 تر 600 پورې افسران په جیلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه البته نتایج شوی راپور
داسې دي چې دا مشکلات خو شته کنه خو هغه مشکلات یې لته افغان کډوال خو نه دي او خدای چې دوی فوج چې دی هغه په سیاست کې برخه اخلي هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دی سیاسي بشرانو په توګه کار کوي کله کله خو سړی ته جنگ سالارانو ښکاري څنګه سلامونه غوښنه برخورد کوي نو دې برخورد سره خو دا مشکلات تړلي مشکلات دي که ګوره یو مسلکی فوج چې وي په هغه کې دې خبره گنجائش نه وي چې ته به د یو ګوند سره ولاړ یا به د بل ګوند سره ولاړ یا به کودتاګانې کوي یا به حکومتونو ته سکوت ورکوي ته خو خپل مسلکی کار کوه احترام به دې په خپل ځای عزت به دې پخښ کوي خو دا کارونه کوي د پاکستان کې خدای د قدرت په لوبو کې ښکېل دي نو دا سیاسي قدرت د مسلې چې دغه ورته مشکلات جوړ کړي نه کډوال
خټک صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته
کور ودان ژوند یو صحیح ټول ته خدای په امان وي ما د خدای په امان
مننه خیر یو صحیح انصاری صاحب کته ست راشم انصاری صاحب د افغانستان په ارتباط دا پوښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي څنګه د اوسنی چارواکي له نړیوالو سره ارتباط نه نیسي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې را جلب کړي مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل د پاکستان په دشتو کې ملګرو ملتونه وهڅول شول چې هلته فرزند دوی له خاطره برمې ووهي اوبه را وباسي بیا دا دشتې شنې شي او بیا ځینې نور کومکونه ډېر زیات جلب کړل
تاسو خپله پوهیږئ چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنجلي مؤسسات د خپل ګټې لپاره یا د خپل د ولس د ګټې لپاره جلب کی او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول هغوی بیرته افغانستان ته راولي او جلب کی کومکونه جلب کی خلکو ته متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري او لیو خوا بل خوا د افغانستان د ولس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده د افغانستان ولس غوښتنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه هغه که د بنګلي په سطحه باندې فعالیت لري که یا د یو هیواد په سطحه باندې د ټولو نه غوښتنه لري چې باید دوی سره هغه مرستې وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت ځواب ورکړي خو متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې پخوا کېدل بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې او مهاجرینو وزارت چې په جریان کې هم مهاجرینو وزارت هڅه کوي چې ټول مؤسسات را جلب کړي مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آیو ایم ځینې وخت دوی سره ناستې پاستې لري او امیدوار یو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنګلي مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا دا سیاسي بنه ولري یا سیاسي مسائل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشري مرستې باید وکړي او داسې مرستې باید خلکو ته وکړي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات چې دوی بیزایه شوي دي پخوا د جنگونو له امله او د طبیعي حوادثو له امله چې اوس هم په بیلابیلو ولایتو کې ژوند کوي موږ ورته بیجا شدگان داخلی وایو او هغه کورنۍ چې بیزای شوی دی اوس هم نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي یعنی افغانستان ته راځي. دویم د اقتصادي لحاظ نه مثبت وضعیت باندې نه دی اوس هم مشکلات لري اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دی او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندی نه لري چې دوی سره داسې مرسته وکړي چې ټول ابعادو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات را حل
کړي.
د دې وجه مونږ اړتیا لرو بین المللي مؤسساتو ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه سری صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپله ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې مو په افغانستان کې د جنوب مسول لاري مرستې جلب کړې وي. په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې ژوند کوي ستاسو په شمول څه هڅې مو نه دي کړي چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادي مرستې وشي؟ تنها د خوړو د ډوډۍ مرستې نه، داسې مرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وایستل شول، مکتبونه جوړ شول، دا ډول مرستې.
په خوشحالۍ سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول او کومې مرستې چې باید د دې سره شوې وای یا پخوا کېدلې سره د چا هدر کېدلې هم تر ډېره حده پورې ما بیا هم هغه هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې. اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لره نورې په خواشنۍ سره نه لري. او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی په اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړي ویلي کړی وای چې د افغانستان دپاره هغه وخت کې مرستې ټولې کړې وای. نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط د په خواشنۍ سره باید ووایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی دی او د دې لپاره د مرستې پیدا کول او د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېرې هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کنفرانس ته غوښتل شوی وم او هلته یوه جرمنی وه چې هغې ما ته ویلې چې زه دا شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم، وزارت په وزارت ګرځم، چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات دې برابر کړم چې دوی هلته وشي کولی په خپلو پښو ودرېږي، خپل کار وکړي. اما زه دغه مرستې په جرمني کې نشم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد و چې په افغانستان کې عسکر درلوده او افغانستان کې ډېر ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو ویسته دی سقوط نه وروسته. اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشنۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوهیم سویدان دا تقریبا د دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته اوبخشي په دې کې بیا هم مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله. واقعا د ازادي راډیو له لارې هم چې له کومو بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقونو د ډلو له استازو سره موږ خبرې کړې دي، هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغسې هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منع وي او یا بندیز پرې لګېدلې وي او یا ځنډول شوی وي، مرستې ډېرې سختې دي چې دا خلک یې راټولې کړي. لیکن په ورته وخت کې له ځینو نورو سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوي دي د هغه د قرآن شریف د سوځېدلو له خاطره، چې هغوی بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کومه سیاسي ډله یو، خو د هغوی هغه ځنډول شوي دي. مهم سوال دا دی چې اغلی ملیار، خپل افغانان څه نه شي کولای چې په یو ډول باندې له خپلو افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي؟
زه فکر کوم چې داسې مشخص ده چې د بیرته ستنو شویو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشحالۍ سره، چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري. کنه موږ لس میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو، او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو، دا په میاشت کې 10 میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشنۍ سره مونږ دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري، او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولای خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي، دا 10 میلیونه خپلوانو ته چې هلته دي، تقریبا د حدود 1.2 میلیارده ډالرو پورې افغانستان ته لیږي او مرستې کوي. یعنی دا افغانان بی مسؤلیت هم نه دي پاتې شوي، دوی د مرستې کوي. خو دا مرستې یو قطره ده د یوې سرې تیګې په سر باندې، که به دا وي چې واکمن حکومت د فاکتو حکومت دغه اساسي ستونزې چې راولاړي د دو سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي. یعنی ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي، او دغه لامل دی کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو لپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او عملا موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنی د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجیان وو چې افغانستان ته تللي وو، یعنی احتمالا همدا چارواکي وو او یا هم د تفریح رخصتي دپاره تللي وو. یعنی افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده، اما دغه ستونزې چې د حکومت له خوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي، او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه اغلې ملیا. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څرنګه په جرمني کې دغه یو حرکت یا دغه یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دسته جمعي ځینې مرستې وکړي له هغو افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله ناکله په دغه غربي هیوادونو کې که چېرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندویو موسسو مرستې هم راجلب کړي.
زما په اند یو څه ستونزې شته دی. دې کې شک نشته چې په جرمني کې چې کوم مېشت افغانان دي، دیو په پراګنده ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده، ځکه زه تاسو ته د بېلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګوډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کوم. ولی زه فعلا په جرمني کې ژوند کوم، او دغه کمې پیسې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت نا وخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید دلته لاړ شي جرمني ته، د دې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندن دلته راغلي وي. نو ما دلته هغه ټول هغه بنسټونه افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري، او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ورسره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله، او ستونزه دا وه یا یو ویره درلودله. او هغه ویره دا وه چې اول خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دوه مسالې یو ویره دلته پیدا کړې وه چې که چېرته دغه پیسې چې کوم زمونږ ته راځي او زمونږ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړي توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټي باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي، او هر سړی مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه.
او که کوم
بله
نو هغه زیات ساتانه وي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د آزادۍ راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې مو دا پوښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړی و چې څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلی دی په خپل وطن کې د کار زمینه باید برابره شي. سنگری مومن شعیب لیکلی دی هیواد کې یووالی او د ولس په رایو جوړ حکومت ضرور دی. وقار لکنډوال لیکلی دی یوازې منظم مصروفیت کولی شي د ځوانانو د وتلو بهیر ودروي. دغه بل اړخ هم دی. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارت خپله د مرګ خولې ته اچوي او د په طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپلواک لیکلی دی چې یو او بل ومني سره په هغه صورت کې کیدای شي. برهان الدین وهاجزي لیکلی دی لویه د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب مست په کار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثباته حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې لاسوهنه بنده کړي. سلمان وفا لیکلی دی د سپیخام نه دی لیکلی ایموجیان را لیږلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافي پیس کړي په افغانستان کې نو بیا کېدای شي کنه هیڅ امکان نشته. محب الله احمدزي لیکلی دی د غلامۍ په څپو کې د ده به شاید مطلب دا وي چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام داسې دی. دا د دوی خپل نظر دی. جلیل لیکلی دی انشاءالله جوړ به شي. او آرمان خان لیکلی دی چې لږ زیات ډالر ورکړي. نورو اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي. له ټولو ډېره مننه کوم او د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه ولولم. د دوی کور ودان او اوس بیرته که د بحث دې برخې ته راوګرځم چې حل لاره څه ده، څرنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته په خپل کور شي، او څرنګه کېدای شي چې د کډوالو مشکلات په نسبي شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم لمړی.
مننه. زه په دوه مهمو ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لومړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي چې په خپل رضایت او داوطلبانه په توګه بیرته هیواد ته راستانه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلاره ده چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي، دا په لږ وختونو کې نه کیږي. او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مؤسسات چې غواړي زمونږ کډوالو ته، هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي، دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته، مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي، او هم شفافیت په پام کې ونیول شي ځکه زمونږ هیوادوال حقوق لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده، یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري. او مسله د کور جوړول دي، دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی. زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستانه شوي دي او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي، کور ترلاسه کړي، او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده. او اساسي حقوق او اساسي مرستې، دغه مرستې چې دي چې ما یادونه وکړه، او یعنی داسې یو کلنلاره باید په پام کې ونیول شي. د مسلکي زده کړې په برخه کې هم مؤسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی کچیر په دغه مراکز باندې استخدام شي، دوی مسلکی زده کړی کوي، او بیا وروسته د دوی وسایل هم باید دغه مرستندوی مؤسسات لخوا آماده شي، ترڅو د خیاطۍ، د نجاري، د ځینو نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کړي، ترڅو دوی په خپل خوب ودرې کړي. بل مسله
بله مهرباني
زمونږ کډوال څخه خو هم راغلی وو، اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوي دي، یعنی کار دوی ته برابر شوي دي، یا آزاد په توګه، او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوي دي. خو هغه کډوال چې نوې راستنه کیږي، د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي، او هم دوی ته بشري مرستې وشي، او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي، یعنی بغیر له دغه مسایلو نه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرستې ورسول شي.
مننه انصاري صاحب. ساده صاحب، تاسو څه وړاندیز لري؟ څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکم شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي، او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی، د ترکیې په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتی اقامې ورکوي، او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تیر یو کال کې له ترکیې تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته په زور ایستل شوي دي. سادات
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې پیلن دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرین مهاجر دومره راډی شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی. نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقف او موقعیت خواریږي، څونه چې د دوی توجه اخوا کېږي. ولې په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندون کې دی، خپل انرژي مصرف کړي، دلته چې کوم شته فرصتونه دي هغې نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې، او هغه هیوادونو کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیټیان یې نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي، او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي دغه نه لاس واخلي. دا هغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې په سره اوسه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې د بیرته تک په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې انجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار دپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په هکله باندې د کډوالو بحث وکړو، یا خبرې پرې وکړو، یا په داسې یو څه شی امکان ولري.
رابه شما خیلی ملیار تاسو ده تاسو چه وړاندیز لری د څرنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکم شي، او د بیرته تک موضوع له څو پلوه مهمه ده؟ ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یوه دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه، دوی غواړي چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وشړي، نو د بیرته ستنېدو له خطره باید څه وشي؟
قدرمن شیبر صاحب، زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو لپاره، د دوی د حیثیت او اعتبار او آبرو خبره هم په څنګ کې ده. د دې په څنګ کې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې لپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او دستکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یواز جامع، کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپل وطن ته راستانه کړي. افغانستان د طبي منابع له لحاظ یو ډیر بډای هیواد دی. مونږ اصلا ښه وشو کولای چې دغسې او طرحه باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هیوادوال خپل وطن ته راستانه کړو. نو دوی د دپاره د ده په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي، او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نه شي، د دوی د هیوادونو باندې بار نه شي، نو ښه به دای چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی دي وضع کړي دي، دا لري کې ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپل بډای افغانان شته دي چې په دوی غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اما چون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده، او امکانات دې دپاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هیواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولی په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري، دوی د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي، نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، که په ترکیه کې دي، یا د اروپایي هیوادونو، امریکا نه، استرالیا نه، هر هیواد نه چې خپل تبه بېرته غواړي خپل هیواد ته ورشي، دوی د دپاره باید یو پایزته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هیواد د ځمکې ورته په اختیار کې ورکړ شي، ځمکې آبادولی شي. دوی دي یعنې د دې دپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي. زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یو طرحه باندې کار هم کړی و. یعنې کېدای شي چې هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي، او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ټاکې کړی شي. او افغانانو دپاره خپل د حکومت د چارواکو مسؤلیت دی، مکلفیت دی، د حکومت په حیث باندې چې دوی دي دغه زمینه مساعده کړي چې افغانان بېرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل باعزته ژوند پیل کړي.
هغه ملیار کبیرته همدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم. د ګاونډیو هیوادونو کې کوم افغانان اوسي، له اقتصادي پلوه هلته هم دوی ته شرایط نه دي مساعد، شرایط ډېر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال وسی، اکثر افغانانو ته وی ازادي راډو ته ویل دي چې کله ناکله د شرایط وی چې میاشتې میاشتې خپل کور نه شي پاتله. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسي، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیه وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیه په مختلفو ښارونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري، که کوم چا اسناد برابر نه وي هغه غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي، او بیا د اروپایي اتحادیې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي؟ اغلی ملیار
په دې خبره يم، هلته حالات فجی دي. یعنی د افغانستان هلته حالات ډېر خراب دي. زمونږ دغه 3 میلیونه 4 میلیونه په مخدره موادو اخته کسان دا په ایران کې اخته کړی شوي. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي وو اورېدلې، حقیقت دا ده چې د سړي زړه ټوټه ټوټه کوي، د سړي زړه پرې کوي. چې دي په میاشت په یو اوله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی ده، بیا یې د مخدره مواد ورته ورکړي دي، بیا یې نور ترې نسو استفاده کړې ده، کار یې پرې باندې کړی ده، او معاش ورته نه ده ورکړی، او دوی د بالاخره محتاط شوي دي. یعنی دا دی په ایران کې په دې شکل باندې، په پاکستان کې هم موږ تاسې وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او تکناګانو وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این ایچ سی آر، د ملګرو ملتو سره په اړیکه کې شي، او خپله یوه طرحه د دوی د سره شریکه کړي. ځکه زه فکر کوم چې ملګري ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه دا یو دروند پیټ دی. دا غیر له دې چې په هیوادونو باندې دی، ملګري ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي. نو ښه به دا وي چې د دې په عوض چې دوی د نورو هیوادونو نه مرستې راټولوي، یا فشار په دوی باندې لوړېږي، یا په نورو هیوادونو ته چې افغانان ورځي، هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي، او نه یې په خلاص غېږه مني. هلته هم دوی کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی. یعنې ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي، او چې بالاخره دوی په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي، او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکوي لته سو مننه کوم چې پرې بحث کې مو برخه را سره واخسته لفهیم سادات څخه منندویم ل عبدالواسط انصاری څخه او همدارس ل افراسیاب خټک څخه چې پرې بحث کې ګډون وکړ او ل اوریدونکو هم منندویم چې پیغامونه د فیسبوک ته لاره واستول
ظالم دے تر مر گے بگران کم دے تیرا ویا نا بگران کم دے تیرا زی بگران کم دے تیرا زی نمش پا کا ول وی دا دستا شرنگ ای دا ویا لا لا لی زور سپیگرن جو بی فرق.